د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړی. دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، په پاکستان کې زیاتېدونکو د کرونا کیسونو او په خوست کې میشت د وزیرستان کډوالو ستونزو ترڅنګ یو شمیر سیمه ییز او نړیوال راپورونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
تریمشی پرمبه د مشال د خبرونو سرټکی. د امریکا متوقع منتخب شوی ولسمشر جو بایدن پلان لري چې نن بعد کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سلاکارانو یو ټاسک فورس اعلانوي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي چې د نومبر په 14 به د غړو ګوندونو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک کیږي چې مخه د تحریک لارې چارې منظم کول دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف وایي چې پوځیانو یې د نګورنو قرباغ دویم لوی ښار شوشي نیولی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا متوقع منتخب شوی ولسمشر جو بایدن پلان لري چې نن بعد د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سلاکارانو یو ټاسک فورس اعلانوي. دا د بایدن د هغو ژمنو یوه برخه ده چې پکې ویلي ول چې د کورونا وبا د کنټرولولو په لړ کې به له حده زیاتې هڅې کوي. د نومبر په 10 په انتخاباتو کې د غیر رسمي بریا نه پس په خپل وینا کې بایدن په ډاګه کړه چې د کورونا وبایي صورتحال د مخنیوي د هغه په لومړیتوبونو کې دی او زیاته کړه چې د دې ډلې اعلان به نن کړوي. د نومبر په 9 د جو بایدن د انتخاباتي کمپاین مرستیال منیجر ویلي چې په دې اړه کار همدا اوس پیل شوی. د نومبر په 3 تر سره شو نظر پښتنو ته څرګنده کړې وه چې د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د ټرمپ انتظامیې د طریقې کار په اړه د ګڼ شمېر رای ورکوونکو اندېښنې زیاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وبا یو وار بیا په امریکا کې زیاته شوې. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي چې د متوقع منتخب ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړي او په انتخاباتو کې په بریا یې ورته مبارکي ویلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په 2009 کال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د مودې د پوره کېدو نه پس ښاغلی بوش په هغه هیواد کې د ګوندونو په سیاسي معاملاتو ډېرې خبرې نه کوي. د نومبر په 8 په خپل یو خپور شوي بیان کې جارج بوش ویلي امریکایانو له پکار ده په هغه انتخاباتو مکمل باور ولري چې کوم انتخابات د ډیموکریټ ګوند کاندید جو بایدن سپینې ماڼۍ ته لیږي او دا یقین وساتئ چې دغه ټاکنې په بنیادي توګه رڼې وي او نتیجې یې صفا وي. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د نومبر په 14 بعد د غړو ګوندونو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک کیږي چې مخه د تحریک لارې چارې منظم کول دي. تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې لوزنامې کولو پریکړه د تحریک د غړو ګوندونو د مشرانو په پرونی غونډه کې وشوه. په دغه غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری او د مسلم لیگ نواز رهبر میاں نواز شریف د ویډیو لینک د لارې ګډون وکړو. هغه زیاته کړه چې په دې لړ کې به مشاورتي غونډه د نومبر په 14 کېږي او په 14 بعد دا لوزنامه لاسلیک کیږي. مولانا فضل الرحمن دا تکړه چې د تحریک په غړو ګوندونو کې هیڅ اختلاف نشته. د افغانستان په بیرمل او ګولانو کیمپ کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو خلکو یو وار بیا حکومت خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې په ګولانو کیمپ کې د کډوالو یو مشر حجي عبدالرادق وویل چې د جمی یخنۍ راغلی دوی سره د دینه د بچ کېدو لپاره هیڅ نشته. هغه وویل حکومت د نور هیڅ نه کوي، صرف خپلو سیمو ته مدستان کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په دې لړ کې ټول انتظامات شوي، خو د امنیتي سرتېرو لخوا چې د دې کډوالو د سیمو پاړه کلیرنس راشي نو د دوی راستنول به هم پیل شي. او وروسته خبر ده چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف وای چې پوځیانو یې د نګورنو قرباغ دویم لوی ښار شوشي نیولی دی. ارمینیایي چارواکو د الیوف دا دعوی رد کړي، خو د دغه ښار ګیر چاپیره د جګړو خبره تایید کړې ده. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې د ګاډو قطارونه ښکاري چې د نومبر په 8 د بیلې شوې سیمې د سرخار ستیپانې کرت نه د وتو په حال کې دي، خو آزادو سرچینو د دغه ښار نه په پراخه کچه د بې دخلۍ پخلی نه دی کړی. د الهام الیوف د اعلان نه پس د آذربایجان سرخار باکو کې خلک په ګڼ شمېر لارو کوڅو ته راوتي دي او خوشحاله لمانځي. د بلخوا د ارمینیا د دفاع د وزارت استازي اریتسرن هوانیسیان هم په دغه ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په شوشي ښار کې جګړه روانه ده، انتظار وکړي او په خپلو ځواکونو باور ولري. د مشال خبرونو
خبرونه مولا مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر د توړان دکړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت په ضد به خپل تحریک نور هم منظم کوي.
ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے، 13 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے.
دا ننگرہار جرنلستان وئی د یاد ولایت حکومتی ادارے ورتا معلومات نو ورکوی.
ډیر کله چې خبر اعلان د یوې ادارې په اړه غواړي معلومات ترلاسه کړي او رپورټ کړي، لومړی خو د ادارو مسؤلین ورسره سم چلند نه کوي.
د خوست په ګلان کیمپ کې میش د وزیرستان کډوال واپس خپل ملک ته راتلل غواړي. یو کډوال وایي
د پاکستان حکومت نه دا مې ته اپیل دی، ولوم په کوم کې میش دی دا و کولا تر کړل، نو مې دا ته اپیل دی چې پاکستان د میش د خپل وطن ته بدل کو.
او د تلسیمیا مرض نه بد کېدو نړیوالې ورځ په مناسبت سره هم راپور لرو. د دې او ځینې نورو راپورونو اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومبی رپورت طرف ته. په اسلام آباد کې تیر ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د سربهانو د غونډې وروسته فیصله وکړی شوه چې د نومبر په 14 او 14 به د حکومت په ضد رایوځای شوي ګوندونه به یو مشترکه لوزنامه یا میثاق جوړوي او د حکومت په ضد به خپل تحریک نور هم منظم کوي. د رسنیو سره خبرو کې مولانا فضلالرحمن وویل که په څه بده پیښه کې کوم سیاستوال ووژل شو یا د جمهوری تحریک په جلسه کې څه بده پیښه رامخته شوه، نو سیموار به حکومت او ادارې وي. بلخوا حکومتي وزیران په بیا بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه د ځان بچ کولو لپاره رایوځي شوي دي. نور تفصیل زمنګ همکار غلام غوس په خپل رپورت کې راکوي.
مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې په دغه مهم اجلاس کې د 11 مخالف ګوندونو ځینی مشرانو په شخصي توګه شرکت وکړو او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د ویډیو لینک د لاري په غونډه کې ګډون وکړو. مولانا فضل الرحمن وایي چې د حکومت رانسکورولو لپاره دا فیصله وشوه چې د خپل تحریک د نور منظم کولو لپاره به د نومبر په 14 او په 14 دوه نورې غونډې رابللې کیږي چې به پکې یو مشترکه لوزنامې ته حتمی شکل ورکوي.
ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے، 13 نومبر سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا.
په یو میثاق یا مشترکه لوزنامې کولو اتفاق وشو. په 14 نومبر به د سٹیئرنگ کمیټۍ اجلاس وي او ټول ګوندونه به د مشترکه لوزنامې لپاره خپل وړاندیزونه ورکوي او د ټولو د وړاندیزونو په رڼا کې به یو متفقه لوزنامه جوړیږي. او هم په اسلام آباد کې په 14 نومبر به بیا د سربراهانو په کچه په اجلاس کې د سٹیئرنگ کمیټۍ سپارښتنو ته حتمی شکل ورکوي.
اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو سٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے.
مولانا فضل الرحمن نا دریزل دا پیپلز گوند دا مشر بلاول بوٹو دا یو روستی مرکی پا تناظر کی پختن وشوا چی پا جلسو جلسونو کی دا اسٹیبلشمنٹ دا ٹکی پا کارولو یا نیخ پنیغا دا پوزی مشرانو دا نمونو اغیستلو پا آڑا د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنز د راپورته شوی اختلاف په اړه سو شو، نو په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے، سب جانتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو کون مراد ہوتے ہیں.
دا ستاسو رسنیو د دینا مسئلہ جوڑا کړی دا ټول پدې خپو هیږي چې کله اسٹیبلشمنٹ یادیږي نو د دینا مراد څوک وی، نو څوک په واضح ډول او څوک په غیر واضح ډول یادوي، نو دا خو هیڅ مسله نه ده. مونږ د ادارو احترام کوو، خو که په سیاستدانانو کې د یو تن نوم یا د وزیر اعظم یا د صدر نوم اغیستل کېدای شي، نو د ادارې د یو تن نوم اغیستل داسې څه د جرم خبره نه ده.
وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے، صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے، تو پھر ادارے کے کسی اور فرد کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی جرم کی بات نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمن وویل چې کده پی ڈی ایم په جلسو کې سب بد پیخه را مخیته شو یا سوک سیاستوال وجل شو، نو ذمہواری به په حکومت او په ادارو وی.
اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا جس میں انہوں نے ایک طرف اعتراف کیا ہے کہ ماضی میں
په ونڈ کی د هیواد د داخله چارو وزیر اعجاز شاہ په هغه بیان هم احتجاج وشو چې پکې یو اړخته هغه دا منلی و چې ولې په تیرو وختونو کې د عوامي نیشنل پارټۍ مشران او کارکنان وژل شوي وو، او بل اړخته یې مسلم لیگ نون ته دړکه ورکړې وه چې که هغوی داسې کوي نو په راتلونکي وخت کې به د هغوی خلک هم وژلې کیږي. نو که څه هم سانحه وشوه یا د جمهوري تحریک په جلسو کې څه بده پیښه رامخې ته شوه، نو هم دوی به یې ذمهوار وي.
کوئی بھی دوسرا حادثہ ہوتا ہے یا پی ڈی ایم کے جلسے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی، شخصیات کا اور اداروں کا پتہ چل گیا ہے، یہی ان کے آئندہ کے لیے ذمہ دار ہوں گے.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقی وزیرانو په بیا بیا ویلی دی چې د حزب اختلاف د ګوندونو مشران ځان د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزی شوی دی، او په جلسو جلوسونو کې د هیواد د پوز او نورو ادارو په ضد په خبرو کولو سره دا ګوندونه د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. خو د پاکستان جمهوري تحریک مشران وایي دوی د موجوده حکومت رانسکورول واړي، او په هیواد کې د نوي انتخاباتو ترڅنګ د حکومت او حزبي اختلاف لپاره یو شان د احتساب نظام جوړول غواړي.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدو چې د پاکستان جمهوری تحریک د حکومت پر ضد د راتلونکي تګلارې پاړو.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. افغانستان خوست ګلان کیمپ او خواوشا کې میشت د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا ضرب عذب عملیاتو لپیل سره بې کوره شوي دي چې شاوخوا 7 کلونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل، نور له کډوالۍ ستړي شوي دي او حکومت ورسره په بیا بیا ژمنې هم کړې دي خو واپسي لا هم ونه شوه. نور تفصیل له عمر دراز وزیر نه اورو.
افغانستان خوست ګولان کیمپ او خوشا کې میشته د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ستانه کړي. د تاخیلونه به کور شوی خوست ګولان کیمپ کې میشته حاجی مالیټ خان وای چې پاکستان حکومت ته نور ورستانه کړي، نور په غوښتنو هم ستړي شوی. وزیرستان مشران دې هم د دوی غم وکړي.
د پاکستان حکومت نه دا مې وتا اپیل دی ولوم پکم کې میږي دا وکول تر کړل، بار بار جلګور وکړې، بار بار لازینه سره وکړو چې میږي یار دې تا خلاصوي، خاصې مراسته میشته نه ملایويږي. نرم دا وتا اپیل دی چې پاکستان دا میشت خپل وطن ته بدل کو، بدن از یوتا ظلم نر سره کو، انګیر مانډې پر دې زوی پر دا جلګور وکړې خو کیسار تا کو سره مانی نه. وزیرستان واغه تا میش دا اپیل دی و مالکون تا و مشرون تا و لیدرون تا چه دا غا دی میش یار در تا خلوصا کو پدان از یود چه سوده شی بیا پدان از یود میش تا تکلیفی.
ملک حاجی عبدالرزاق وای دا جمعی یخنه موسم پیرا غله خود یخنه دا مخنیوی لپاره سهولتو نانه لاری.
میش تا دا غنام خان لیارا خلوصا کو در زیود گردوالای جواندو تیر کشا شمالی وزیرستان مشرون دی ادار تا میش دا اپیل دای چه دای دا میش پا تکلیف پا غابند غاور وکو سودر بندر راون دای زمي هرمندر راون دي ډر یوت سوړه دا لدا څه تنظیم نوستا چې مې ژواخ پکې تیر کی لگا ری پې نوستا چې مې څه شر تا په وکی کې چې په جوړی کې بازار د چې مې تا د غلام خان بندر خلوص شي.
د دا داخل مایزر سیمه اوسېدون کې میر عباس خان چې افغانستان کې د کالونو نه پکړوالی کې میشته وای لسخت واستونځ سره مخ دي. ما شومان او مرمنه هم خپل کله کورونا یادوي که حکومت یې نور غم وکړي چې خپل کورونا آباد کړي.
میز شپږو کوله پکړوالی کې تیر شو چې په دانا دلی میشتا تاریخ وټا کی بل دی میش کیم بل بچتای د خپل وطن پر مونږ دی چې میشتا د ګلم خون یار کله خلوسیږي زغنای بیمورای ولاګې دی چې میشتا یو تاریخ وټا کی بل میشتا چې بیمور ور وشي دو زینا بانی ته شپه ته شپتلا زره ریپې خرچه پیرچی می ژغه مخانه ویني دلا داس خلک شته چې د دوړې مخانه ویني چې میشتي پدانه دولې چې ونه زوروي بل بس په تعلیم استریږي زمای سوړه دای په میش چې څه ترتیب دی می سره نشته او وطن شنه ویکلر ټول پاکستان هوکلر ده چې میش د زمې پروګرام دلا می سره نشته
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې افغانستان مختلفو سیمو کې میشته کډوالو واپسی دوی د خپل طرف نه هر څه مکمل کړي څنګه هم چې د دوی د سیمو کلیرنس رپورټ امنیتي ځواکونو لخوا ورکړل شي د دوی د واپسی بل بهیر لپاره چمتو دي
بالکل امیر صاحب پر کے لامن کے گلونے کین کے کین برمل کی چھڑی سمرا دے دئی تھا دا تھا سمرا دے دئی فیمل دی دے دے ڈیٹا مکمل ا دے میز انتظامیہ من دے چھکی ما وا ذمہ واری امیش کمپلیٹ کریے دو اے گے سمری مو جڑا کریے دو اغام لا جلیے دو مختا اس دے کے کلیئر نہ سٹ انتظار دے ان شاء اللہ اغا مالو ہزار وشی دے نہ پاسو دے دئی ریٹرن دے کیجی اغا پیسہ لاو سی چھ دئی چرتا پھل خلق پل کلیے تے واپس کوی یا پ کیم کے سوتی دے نہ پاسو دے دئی واپس شروع کیجی
2014 لسم کال ضرب اعظم عملیات لکابلا لکونو خلق بے کور اول چې اوس د حکومت په وینا 90% نه زیات بیرته خپل سیمو ته ستانه شوی خو د حکومتي شمیرې تر مخه لا هم 15,000 کورنۍ په پاکستان او خواوشا 2,000 کورنۍ افغانستان کې میشتې دي چې واپسی نه دي شوی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو او رئی د کرونا په حق لا یو رپورٹ درو رو په پاکستان کې اورس تربلا د کرونا مثبت کیسونو کې اضافه روانه ده او د روان کال د جولای میاشتې وروسته په لومړي ځل پاکستان کې کرونا وایرس د وبا دویمې چپې په یو ورځ کې د 1400 نه زیات کسان اغیزمن کړي دي او 1500 پورې کسان ترې مړ شوي هم دي بلخوا د وایرس نه تر دې دمه په ټول ملک کې 3,00,000 او 19,000 پورې کسان ښه شوي هم دي نور تفصیل شبیر احمد جان را کوي
د کرونا وایرس دویمې چپې وروسته په ټول ملک کې د مثبت کیسونو شمیر کې ورځ تر ورځې زیاتوالی را روان دی او د مرکزی حکومت شمیرې تر مخه د جولای میاشتې نه راپدې خو په وړومبي ځل یا د تیر خالی په ورځ د 1400 نه سیوا کرونا ناروغ رپورټ شوی دی بلخوا د کیسونو د زیاتوالي ورستو مرکزی او صوبایي حکومتونو یو وار بیا ځینې سیمو کې ټولبند اعلان کړی دی او په اعلان شوی لارښوونو یا اس او پیز عمل نه کولو باندې قانونی کارویانې هم شروع کړې دي چې په کې یو شمېر تعلیمي ادارې هوټلونه شادي حالې او بازارونه تړل شوي دي ډاکټر اکرام الله خان چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی کس دی مشال لیډو ته وایي چې د ولس لخوا د احتیاط نه کولو له وجې کرونا وبا واپس په خورېدو ده او که دغه احتیاط ونه کړی شي نو ډېر زر به وبایي شکل خپل کړي
مونږ دې تیر یو څو ورځو کې چون کې هر څه کولاو شو سکولونه کولاو شو شادي حالې کولاو شو بزنس ټول کولاو شو کنه چې په هغه د وجه دا چې خلکو ته یو قسم لا یو دغه ملو شو ریلیف ملو شو او آی کې زموږ خلکو نه یو دا غلطي کیږي چې څومره یې فاسي ته دابیر دي هغه نخپلې او ډېر زیاتې غټې غټې غنې کوي او چې کوم بالکل تازه بازار ته کوڅه تلا نه اورنه شاپ په خپل باندې تاسو ماسک وینئ او ما سه کلوز ګروپس کې په اجتماعانو کې ولاړ نو دا شی زونه چې دیو ورو اکسس تعداد کې زیاتې راځي نو کوشش دا پکار دی چې واکسین ته دابیر او بغیر ضرورت د کور نه وتل او کو بیا سړی مجبورین وي تکوین شي چې واکسین ته دابیر خپل ماسک چي خپل ځان د لاس صفای خیال ساتي او ګڼې نظر ساتي
د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر اشفاق احمد وای چې د نړۍ نورو برخو او پاکستان کې شروع شوی د کرونا وبا د دوی مچپا د تیر وړمبې چپینا ډېر خطرناک ده نو باید حکومت نور هم سخت ګامونه پورته کړي دا ټول بند یا لاکډاون وخت سی واکړي او زیاتره سیمو ته دی وغځوي دغه شان اولس له هم په احتیاطي لارښوونو پورا پورا عمل پکار دی
بے شک پکار دی د شپګو په ځای باندې د روزیم پکار دی ډیر کم ټایم دی ته پر خودل پکار دی ځکه چې کم سیکنډ ویو راغلی دا از د ډاکټر چې مونږ ګورو نو د کوانټټی نه زیاته چې کومه دا هغه مونږ کوالټی میټر کوي چې د لکمه لهر راغلی دی دا په مریض باندې ډیر زیات اثر کوي خرابوي مریض نو د دې لپاره خو خبره دا ده چې څومره هم دا سیزون دی هغه په هغه سختۍ سره عمل وکړي خصوصا په هسپتالونو کې بینکونو کې یا په داسې ځایونو کې چې په هغې کې د ډېرو خلکو راتګ وي، نو هلته په کار دا ده چې دا سیزونه د کم نه کم شي او هلته چې دی د ایس او پیز عمل ضروري شي.
دا پام وړ ده چې د مرکزي حکومت لخوا د کرونا د سار ادارې یا این سی او سی یوه غونډه کې 13 ورځ پریکړه کړې چې ټولو سرکاري او شخصي ادارو کې به 50% کسان کار لره راځي، پابند ودانو کې به ودونو کولو بندیز وي، بازارونه مارکیټونه هوټلې او شادي حالې به ماښام 10 بجې او پارکونه به 6 بجې بندول شي. دا کرونا وبا پړه معلومات ورکولو سرکاري پاڼې تازه شمیرې تر مخه د نومبر 8 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,40,000 نه اوړېدلې دي. دغه شان 6,979 کسان یې مړه کړي دي او 3,83,000 نه سیوا روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا په پنسلوینیا ریاست کې د بریالي کېدو وروسته د ډیموکرات ګوند امیدوار جو بایدن د انتخاباتي کالج له 200 زیات رای ترلاسه کړي چې په ترڅ کې نوموړی د هیواد راتلونکي متوقع منتخب ولسمشر دی. دا چې په امریکا کې د ولسمشر بدلېدو به په پاکستان، افغانستان او سیمه څه اثرات وي، په دې حقله زموږ همکار منور شاه د نړیوالو چارو په ډاکټر اجاز خټک سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په امریکا کې د ولسمشر بدلېدو ته څنګه ګوري. نو په جواب کې نوموړی وایي
امریکا کې ولسمشر بدلېږي لګیا دی، خو امریکا کې دا بدلون جمهوري عمل سره راغلی، انقلاب نه دی راغلی. امریکا یو خواته وا اوس بالکل سے بلا رخ بلا رہی، نو ایکسٹریم فرق نہ راجی او فارن پالیسی کی دوارو پاٹو لے فرق سا لگ لگ اس نے لگ فرق دا جی ڈیموکریٹ او جو بائیڈن کی دے او کمالا ہارس دے دئی ذاتی تو بانم ہیومن رائٹس حوالے سے راو جمہوریت حوالے سے لگ گیا زور ورتائی داون کی لگ گیا زور ورتائی جانے دے څه به جمهوریت دی نو ډېر علاوه چې نه دی نو به فوجي نه به صحیح داسې نه ده، خو لږ انسټیز به خواته وي. د ریپبلیکن ټرمپ دې خواته دومره اهمیت نو.
ډاکټر صاحب، د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایدن بریا د پاکستان لپاره څه معنی لري؟
افغانستان کې کوم د امریکایي پالیسي څه فرق راځي لازمان به هغه په پاکستان هم اثر کوي. یوازې ځان ته پاکستان سره بیل تعلق او انډیا سره بیل لو دا ټول یو بل سره تړلي دي. کوم څه پالیسي کې فرق راځي نو پاکستان باندې به لازمن فرق راځي، کو پاکستان سره فرق راځي نو افغانستان باندې به راځي. چې اوس اخواته کو فرق راځي پاکستان اثر راځي، کو فرض کا هغه دومره په منډه نه دي او طالبانو باندې هغه پریشر زیاتېږي، افغانستان هغه وتل دواړه وتل واړي. حکومت بایدن ولګړی چې را طالبانو ته د دومره چې هر څو کم وخت کې بخلی شي وو دا څه نه ده، نو پاکستان باندې به پریشر زیاتی وو. پاکستان بارے کې هم د دې ټکو مدني انډیا په څیر اوس موجود ده، د هومن رائټس وایلیشنز بارے کې کنسرن اوس هم شته. دا به آی څنګه بیلنس کوي دا وخت خای.
ډاکټر اجاز خټک صاحب، د جو بایدن ولسمشر جوړیدل با په دیسی مساسرات لري،
ایران سره د امریکای تعلق څنګه جوړیږي، اوب پاکستان د پر امپلیکیشن لري. نو پاکستان خو دا بیا دا کوم انډیا ځل ته کې نو ټریډیشنلی ډیموکرات انډیا څخه زیات د خپل تل لري، ځان له کې بس ای انډیا سره پاکستان ځینی کولا اسیز نه معمولی تل انډیا خو زیات لرلو. ریپبلیکن دا اس فرق نه پرو د پاکستان انډیا دیموکراسي نن دیموکراسي خو بیا یاد ول دا په کار ګورو بدا چې انډیا کې دی وخت کې کله انډیا خو تل امریکای لرلو او کې نهرو اندرا ګاندی کانګرس یا سیکولر ډیموکراټیک انډیا یو ایمیج وو. اوس انډیا ایمیج د مودی دی مګدی انډیا پسندای او کشمیر کی ہیومن رائٹس کے مولیشن یا غوی هغه به هم اثر غوي دې سره وګوري بیا د پاکستان چین کی پیکرز څو تعلقات حوالی سره سره ریډیکل فرق زمینم خو دا چې پاکستان باندې بل پریشر دیاتی
اوریدونکو مشال ویډیو اوري زمنګ همکارو منور شاه چې د بارانو چارو په اجازه خټک سره د امریکا انتخاباتو په اړه مرکه کړې و رازو یو بل رپورت طرف ته د خیبر د لوبو منتظمین او لوبغاړي وای هلته وس هم د لوبو میدانونو ډیر کمې دي نو صوبایي حکومت دې زر تر زر نوي میدانونو جوړولو سره لوبغاړو ته اسانتیاوي ورکړي دوی وای خیبر یو شمیر لوبو کې نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو سهولتونه محروم دي او د نوو لوبغاړو صلاحیتونه ضایع کیږي د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي بیا وایي دوی دغه منسوبې لاندې په خیبر کې سروې روانه کړې ده او یو شمیر میدانونه به پکې جوړیږي نور حال فرحت شینواری راکوي
د خیبر ضلع د مختلفو لوبو اتحادیو عہدیداران او لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې لوبغاړو ته سهولتونه ورکړل شي د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړی اتیک شینواره مشال ریډیو ته وای چې خیبر یو شمیر قومي او نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو تر اوسه د لوبو میدانونو او نورو سهولتونو نه محروم دي
په کرکټ کې تاسو وګورئ اوس زموږ د علاقې شینشاه پریدي نېشنل ټیم حصہ ده تاسو وینئ د علاقې څومره ښکلې پخکاري بیا په تیر کلونو کې په فوټبال پلیران تاسو وګورئ پاخ کې ورلد کلاس پلیران پیدا شوي دي او د لنډې کوتل خاورې پلیر پیدا کړی دی خو هغه په بیګ باش کې هم لوبګي او هغه په نورو لیګونو کې هم لوبګي نور دنیا لم هغه فایده ورکوي نو زمونږ د علاقې دا پلیران چې کوم دي دا مخکې په فوټبال کې مونږه پروفیشنل لیګونه کړي دي نور ملکونو لتلي وغه ځای کې مونږه په پاکستان د طرف نه تلي او دا سې کرکټ کې اوس روان دي نور پلیران ډېر سټین بای باندې دي خو هغه اخیری او کراسته یا اخیری او هدف دی هغه نور ته ملاوږي هغه وجه دا چې هغه بیسیک نه جوړیږي په لنډې کوتل کې چې کوم بنیاد دی هغه صحیح نه جوړیږي کې اکیډمیان جوړ شوي کرکټ اکیډمی وګوره فوټبال اکیډمی سره نشته دی پراپر کلب نشته دی چې هغه روزانه پیوځ باندې ټریننګ کا اوجه دا چې هلته سہولتونه نشته هلته گراونډونه نشته هلته پراپر کوچ نشته هلته هغه اویرنس څوک نه ول ورکی چې راته ستاوس دا ټایم دی کې ځان جوړ کا نو زه ما کچرته دا سہولتونه رااله مونږ به دنیا له ډیر زیات پلیران ورکو او مونږ بم په نامه پکیږي د خیبر ډیسټریک او د پاکستان
د خیبر ضلع د ټیبل ټینس اتحادی جنرال سیکرټری نصیب شاه شینواره وای
مونږ په نېشنل لیول باندې قومي سطح باندې ډېر بهترین د ټیبل ټینس کلیاریان پیدا کړی دی په بین صوبایي گیمز کې په اسلام آباد کې مونږ د مرج ضلع چې کومې دي ایکس فاټا په خوانی فاټا چې کوم ټیم مونږ ته ریپرزینټ کړو هغه مونږ په ټول پاکستان کې دریم پوزیشن هم ترلاسه کړو دلته ډېر زیات ټیلنټ دی دلته ډېر کلیاریان پیدا شوي دي په دې انډور گیمز کې چې کوم حال کې شي دننه خو د بده مرغه دلته چې کوم سہولیات چې کوم دی هغه نشته دی نو مونږ ته دلته ډیر زیات د انډور جمنیزیم دا چونکه دا انډور گیم دی ټیبل ټینس د لپاره انډور فیسیلیټی پکار ده دلته په فوري توګه باندې یعنی ایمرجنسی هغه لیول باندې چې یو سپورتس کمپلیکس جوړ شي غټ نو دا به ډیره غټه خبره وي ځکه چې لنډ کوتل دلته ډیر کلاریان پیدا کړي خو بعد مرغه دلته سپورتس کمپلیکس نشته
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ یو چارواکی مراد علي وایي د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې به خیبر ضلع کې هم لوبغاړو ته سہولتونه ورکولی شي او دې لپاره سروې روانه ده
د 1000 کمپلینګ فیسیلیټیز دی یو نوی پروجیکټ دی د دې لپاره په ټوله صوبه کې 5.5 ارب روپۍ منظوري شوې دي موږ په دې ضلع خیبر کې د پلینګ فیسیلیټیز پرووایډ کو په هر قسم لحاظ کو فوټبال دی کو کرکټ دی کو ټیبل ټینس دی کو سکواش دی په هر یو سکیم باندې موږ سره بجټ دی کم سے کم 50 لاکھ روپۍ دی نو د دې چې سونه کمیونټي سونه سایټس موږ ته خي نو د دې باندې بدی سی ان ډبلیو والا موږ کم کنسرن دی سو سب دی په دې باندې پی سی ون جوړیږي دا پی سی ون موږ ته سبمټ کیږي او سکیمز کې د بجټ پکې پرابلم دی وجه نه شته دی اپروو بجټ دی پی سی ون ار سم څه شوی صرف سایز ائیډنټیفیکیشن دی
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دا میدانونه به په نورو قبایلی ضلعو کې هم جوړوي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري له سحر د نهو تر د ماخام د شپږو بجو پوري په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې مجید بابر په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی
د امریکا منتخب شوی ولسمشر جو بایدن پلان لري چې نن به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سلاکارانو یو ټاسک فورس اعلانوي. دا د بایدن د هغه ژمنو یوه برخه ده چې پکې ویلي ول چې د کورونا وبا د کنټرولولو په لړ کې به له حد زیاتې هڅې کوي. د نومبر په 8 په انتخاباتو کې د غیر رسمي بریا نه پس په خپل وینا کې بایدن په ډاګه کړه چې د کورونا وبایي صورتحال مخنیوي د هغه په لومړیتوبونو کې دی. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی ولسمشر جارج ڈبلیو بش ویلي چې د منتخب ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړي او په انتخاباتو کې به بریا ورته مبارکي ویلي. د نومبر په 8 په خپل یو خبر شوی بیان کې جارج بش ویلي امریکایانو لپاره د هغه انتخاباتو مکمل باور لري چې کوم انتخابات د ډیموکریټ ګوند کاندید جو بایدن سپینې ماڼۍ ته لیږي. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د نومبر په 14 بعد غړو ګوندونو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک کیږي چې مخه د تحریک لارې چارې منظم کول دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره وکړه. د افغانستان په بیرمل او ګولانو کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو خلکو یو وار بیا حکومت نه د خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کړې. تېر ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې په ګولانو کې د کډوالو یو مشر حاجي عبدالرازق وویل چې د ژمي یخنۍ راغلی دوی سره د دې نه د بچ کېدو لپاره هیڅ نشته. هغه وویل حکومت د نور هیڅ نه کوي، صرف خپلو سیمو ته مو د ستنې کړې. افغان چارواکي وایي په غزنی کې د افغان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف وایي چې پوځیانو د نوګورنو قرباغ دویم لوی ښار شوشي نیولی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. راځو یو بل رپورټ طرف ته. بوریوال، د سعودي عرب حکومت د بارانو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. سعودي چارواکي وایي چې د دې نرمۍ له عملي کېدو سره به په سعودي عرب کې په بارانو کارګرانو لګېدلي یو شمېر محدودیتونه لرې شي. په سعودي عرب کې میشت یو شمېر کارګران وایي دوی د کفالې په نامه نظام ډېر ځپلی دي. دوی غوښتنه کوي چې بشري حقونو ته په کتو دا نظام په پوره توګه ختم کړل شي. د بشري حقونو ډلې د سعودي عرب دې نظام ته د غلامۍ یوه جدیده بڼه وایي. د قانوني چارو پوهان وایي چې د سعودي عرب حکومت لخوا اعلان شوی دا اوسنۍ بدلونونه په عامو کارګرانو نه عملي کیږي. زمونږ همکار بولیوار کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی چې بهرنیو کارګرانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره یې په کفاله نظام کې یو شمېر بدلونونه راوستي دي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ وزارت د نومبر پر 4 وویل چې دا بدلونونه به د راتلونکي 2020 کال د مارچ له 14 نیټې عملي سي. د یاد وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي بلومبرګ نیوز ته ویلي چې په کفاله نظام کې به د سوي بدلون لمخې نور بهرني کارګران د کار بدلولو، سفر کولو او یا هم په رخصتۍ تلو لپاره د کفیل اجازه ته اړتیا نه لري. نموړي ویلي چې له بدلون سره سم به نور کار ته د نه حاضرېدونکو کارګرانو خلاف داسې رپورټ نه درجېږي چې ګواکې دوی تښتېدلې دي. د ده په وینا داسې رپورټ چې د چا خلاف درج سي نو هغه سړی د قانون له مخې مجرم ګرځي چې د سزا کېدو او یا هم له سعودي عرب څخه د ایستل کېدو خطر ته مخامخ کېدای سي. ستام الحربي ویلي چې دا واړه نه بلکې لوی بدلونونه دي. خو په سعودي عرب کې میشت قانون پوه نثار احمد عمرخیل وایي چې دا بدلونونه پر عام او بهرنیو کارګرانو نه بلکې یوازې پر هغو عملي کیږي چې له حکومت سره په ثبت شویو کمپنیو او پروژو کې کار کوي.
سعودي کې دوه رقمه کارګر دي، یو شخصي کارګر دي چې سعودي عرب واړي د شخصي خدمت لپاره، د کور خدمت لپاره، مثال موټر شخصي موټروان مې ده یا شخصي کور کې استرخان مسترخان واري خدمت کوي. دا د دې په دوی باندې دغه قانون نه تطبیقي. زیاتره دي منګه بهرنیان چې دي دلته په سعودي کې مخکې لاغه مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي، ځانونه نه بیرته شخصي کارګر کړل دي لپاره چې څومره نه ځان نو ساتي. اوس په حال دغه کوم قانون چې راغلی دا په هغه خلکو نه تطبیقي کوم چې شخصي کارګر دي، صرف هغه کارګر ته اجازه ورکول کیږي چې مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي.
نثار احمد عمرخیل وویل چې نوی قانون هم د بهرنیو کارګرانو ته په پوره توګه د کار بدلولو اجازه نه ورکوي، بلکې د تړون لمخې به یو کال کار کوي او له هغه وروسته بیا کولای شي چې ځان ته بل کار پیدا او پیل کړي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ مرستيال وزیر ستام الحربي هم دا منلی چې دا قانون د عرب وګړو پر هغو شخصي مزدورانو نه عمل کیږي چې شمیر یې د په وینا 3.5 میلیونه دی. خو ستام الحربي زیاته کړي چې د دې شخصي کارګرانو په اړه موجود محدودیتونو ته هم لسره کتنه روانه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ تیر اونۍ ویل د خلیجی هیوادونو یو تر ټولو سخت کفاله نظام په سعودي عرب کې موجود دی. د یاد سازمان په وینا دا نظام ځورونو، په زور پر کار مجبورولو، انساني قاچاق او د غلامۍ په څیر حالاتو ته لار جوړوي. په سعودي عرب کې میشتو یو شمیر پښتنو مزدورانو مشال رډي ته ویل چې په سعودي عرب کې موجود کفیل نظام دوی ډیر ځورولی دی. د خیبر پښتونخوا له 400 سره اړه لرونکي نور محمد وای ل تیرو څ باندې اتو کالو راځي په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د دپو وینا تر غلامی کم نه ده. دی وای په کور کې شپاړستنه لري خو د آمدن وسیله یې د نه برابر ده. دی وای د دې لپاره یې په پیمنټ ټریکټر اخیستی و چې د سعودي عرب د ویزې لپاره 3.5 زره ریال برابر کړي. دی وای چې سعودي ته ورسېدی نو هم تر 2 میاشتو بې روزګار ګرځېدی.
دوه میاشتې زه د دې د وجې په دېره کې ناستم چې ما سره اقامه نه وه، زه بار نه شوم وتی، کفیل لانه پاسپورټ اغستی او دې ګاټې به راسه کولې چې اقامه به په دې هفته کې جوړېږي، په دې بله کې جوړېږي، په دې میاشت کې جوړېږي، په دې بله کې جوړېږي، په دې کې 2 میاشتې تېرې شوې. نو ما دغه ګزاره کوله چې دلته را باندې د داسې د پیجنګلو چې کوم کسانو د پاکستان زما ملګري یا رشته دار هغوی نه قرض اخله، چا نه 1500 اخله، چا نه 1000 ریال اخله، په هغې کې تقریبا 15-16 زره ریاله په ما باندې قرضې مرضې راوختي وي.
دی وای چې کله د دې کفیل له ځورونو ډیر تنګ سوی وو نو یې ډیر په مشکل ځان ورڅخه خلاص کړی وو او له بل کفیل سره یې کار پیل کړی وو. دی وای دویم کفیل هم د اقامې نوي کولو لپاره دومره پیسې ورڅخه اخیستي وې چې د ده په وینا د یو مزدور لپاره یې پوره کول ډیر ګران کار وو. نوموړی وای دې کفیل د اقامې نوي کولو لپاره ورڅخه 15.5 زره ریال غوښتي وو خو بیا هم د 2 کالو اقامه نه و ورکړې.
ما ولا 1000 ریال په وخت ورکړه، مال دا 1000 ریال واخله او زه تعالی د نورو پیسو کوشش کوم چې تعالی نورې پیسې د 15.5 زره درته پوره کړم. ما ته ویل چې زه سیدا هغه 1000 ریال زه سې خو دی وی خو دی چې 15 میاشتې اقامه کې خو ختم شي او 15 میاشتې چې بګی تیرې شوري بیا زوره لمه وته ولا اقامه زما 15 میاشتې وشو ختم ده او مال دا اقامه نه وی کوم باقي پیسې مې در برابرې کړې دي. نو بس ته ماته ویلې چې اوس خو د 2 کال اقامه نه وی کی اوس به د 1 کال اقامه درکوم. مال چې یو کال اقامه نه وی کنه 100 روپۍ وره نه اخلي. نو ماته ویل چې یو کاته یو کته نه ماته چې 3000 ریال لګړي دي، نو 2000 ریال نور راکړه چې په 10000 د کال اقامه درکوم. مال چې صحیح ده 2000 مې ور کال اقامه را درکړه. 15 میاشتې خو پکې تیرې شوې، مخ کې 2 میاشتې پکې پاتې وي. نو هغه 2 میاشتې چې را نږدې شوې نو زه بیا مو ته سوال جواب وکړ چې څنګه چل دی مال اقامه نه وی کې کسه طریقه کې. ماته ویل چې 2500 ریال به راکړي اقامه به د 2 کالو درکوم. ما ورته ویل 2500 زه د کم ځای ما خو ستا 15.5 زره نه شو پوره کولې.
نور محمد وای چې بیا یې کله له مجبوری لدی کفیل څخه هم د کفالی اړولو هڅه وکړه نو کفیل ورته پر پاسپورت هغه سټمپ لګولی و چې له سعودي عرب څخه دی وایستل سي. د خیبر پښتونخوا له سواد سر اړه لرونکي اعجاز احمد وای 12 کال وړاندې په 2000 ریاله د سعودي عرب ویزا اخیستې وه او بیا چې کله هلته تللی و نو په 1500 تنخواه یې هم ځان ساتلی و او هم یې هغه پور ادا کړی و. اعجاز احمد وای تر 9 کالو یوازې لدی کبل کورته نه وتللی چې کفیل اجازه نه ورکوله.
او ټیم کې مې کفیل تر شوټه وینا کړه او ما شوټه راته ولا غوي سره روزانه مار کله به خامنه یو کله به داو کو صدر بنځه مشه په چلول کې راکاو دم وجنن بدل خامنه یو کو ثواب نیو کدا بو کو خامنه یو کده مته شوټه ولا غوا ویرا زنا مرزي له سره ته شوټه نه لګو ما کور کې تل خلک پته مګړي جار زو پته اورز باندې درځم ټیکټ نه اجازه یو حال تر دخل کو انتظار کو بنځه کاله مستری کو دی باندې بیا شو شوټه باندې لګو راځي دلا سما ویزه خراب شو راګه خپل کارو کو پیسې زمانه واه 4.5 هزار زما کفې دوا وخته
د شمالی وزیرستان نور رحمان داوړ له تیرو څخه باندې لسو کالو راځي په سعودي عرب کې مزدوري کوي. دی وای کفیل یو پلو په خپل له بهرنیو مزدورانو سره بد چلند کوي او بیا چې کله مزدور ځان بل کفیل ته اړوي نو دوی ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي.
د حکومت بچ کم فیس مقرر وو د اقامې هغه په هغه وخت کې 1200 او دبا 1500 ریالات اخستل. نو په دې خاطر کچر دا روپی با منگ سر نوی هم نو دا با منگ پا هر صورت ور تا پیدا کوله اور تا پیدا کری می دی لکه دا حکومت فیس نا علاوه دوی زمنگ نا ډیره زیات روپیا خسته دی او دا خالی یو زل نا هر کال او بیا چی ویزا به مته بدل کا مطلب ویزا می بدل کړی دا یو کفیل نبل کفیل تا دا هم سه خاص په حکومت کې دا حق نشته کفیل تا چی غنی دی په پیسې غوړیا هبا په خپل مرضی ک 15000 به درنه واخسته ک 15000 به درنه واخسته زمنه خپل 15000 ریال خسته دی چې دا یو کفیل نبل کفیل ته ویزا اړو.
نور رحمان داوړ وویل چې په کفاله نظام کې د بهرنیو مزدورانو لپاره د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کفیل وطن ته د تګ اجازه نه ورکوي.
زما دلته په وطن کې بیماران وي، والد صاحب مې بیمار و، اما ورته ډیر زیات مینه تو کما چې بابا جان مې بیمار ده، نو نه هو غریب الموت ده، نو باید چې زلاړ شم او ما خپل اگریمنټ هم ورسره پوره کړی و دوه کاله، خو بیا هم د برته اخوا دیخوا کول چې داسې داسې اتم میاشتې په ما زیاتې تېرې کړې، اتم میاشتې، نو بالاخره بس چې ښه زړه یخ شو بیا چوټي راکړه، ګنې ډېر په مشکله مې ځان تېر خلاص کړه.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو څه باندې 40 کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دی وای په سعودي عرب کې د میشتو پاکستانی وګړو زیاته برخه د پښتنو ده.
په سعودي عربستان کې دا وخت چې دی 2.5 میلیونه ټول پاکستانیان دي، او په دغه کې د پښتنو فیصدی د 80% څخه زیات دي، مطلب د 15 لسونه د 14 لکو پورې پښتانه په سعودي عربستان کې ژوند کوي.
په سعودي عرب کې دا وخت په مجموعي توګه 10 میلیونه بهرني کارګران کار کوي، که څه هم زیاتره مزدوران د کفیل له نظام سر ټکوي، خو ځینې داسې کفیلان هم شته چې له خپلو مزدورانو سره وړ او قانوني چلند کوي.
بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریدو چې د سعودي عرب حکومت لخوا د بارانو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان په اړه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې جرنالستان شکایت کوي چې د څېړنیزو رپورټونو په چمتو کولو کې ورسره د ننګرهار یو شمیر ادارې معلومات نه شریکوي، چې لاملې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. خو چارواکي بیا وایي چې یوازې جورنالستان نه، بلکې هر څوک حق لري چې له ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
سره له دې چې د افغانستان په قوانینو کې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق ګڼل شوی، خو په ننګرهار کې جورنالستان شکایت کوي چې د څېړنیزو رپورټونو د چمتو کولو پر مهال ورته د یو شمیر سکتوري او عایداتي ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. ایمل ظاهر چې په ننګرهار کې د یو سیمه ایز ټلویزیون سره د څېړنیزو رپورټونو د چمتو کولو په برخه کې کار کوي، مشال راډیو ته وویل.
ډیر کله چې خبریالان د یوې ادارې په اړه غواړي معلومات ترلاسه کړي او رپورټ کړي، لومړی خو د ادارو مسؤلین ورسره سم چلند نه کوي او کې معلومات هم ورکوي. هغه معلومات چې د خبریال لپاره پکار یو د رپورټ ساز معلومات دي، هغه معلومات کلم د خبریالانو سره نه دي شریک شوي. په دغه برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو، لکلون رئیس د دې ستونزو د حل لپاره خبریالانو مبارزه کوي او مسؤول ادارو مسؤلین هم وایي چې د ستونزو علي مګر تر اوسه پورې هم د ستونزو حل نشو.
جنګه سالی چې د وی سیمه ایز رادیو خبریال دی وایي دوی چې کله د کومې سکتوري یا عایداتي ادارو څخه د کومې موضوع په اړه معلومات غواړي، د سورزو انتظار وروسته هم نتوانیږي چې ترلاسه یې کړي.
موږ ډېر وخت چې د نګراب له سکټوري او نورې درو معلومات غواړو موږ په وخت نه راکول کیږي. ډېر کله داسې مشوي چې موږ د یو کلیپ لپاره څو ورځې ماتل کړی دی، خو مسؤول چارواکو ته نه دی حاضر شوي چې موږ ته د هماغې مشخصې موضوع په اړه معلومات راکړي. نو نګرار کې دغه ستونزه ډېره ده، دې تر څنګ چې حکومتي چارواکي په دې برخه کې ناغېړي کوي، ځینې معافي کړي او نورې ډلې هم شته چې خبر اعلان ګواښي. زموږ هیله مندي دغه ده چې حکومت باید په دغه برخه کې خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
خود ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل له ژورنالیستانو سره په یوه ناسته کې وویل چې هر دولتي او نادولتي اداره مکلفه ده چې خلکو ته د هرې پروژې په اړه معلومات ورکړي. نوموړي وویل،
زه بزغر د باعزتو ژورنالیستانو دا وایم، زما له دفتر نه شروع تر هر برخې پورې چې تاسو تحقیقاتي راپور جوړول زه دې ژمنه کوم چې زه به اجازه څه زه به ستاسو یو ښه نږدې همکار اوسم. دا نن تاسو دا وم چې ورسئ زموږ ښاروالۍ کې ځینې پروژې چې کې تحقیقاتي راپورټ به جوړ کړئ، زموږ په ګمرکاتو تحقیقاتي راپورټ جوړ کړئ، زموږ په ترانسپورټ او په نورو برخو باندې تحقیقاتي راپورټ جوړ کړئ. یوازې معلومات نه، زما هیله به د باعزتو ژورنالیستانو څخه دا وي چې د فساد په وړاندې راسره کلکه مبارزه وکړي، که اجرات مې ونه کړل په ما بیا راپور جوړ.
امرخیل زیاته کړه چې که په ننګرهار کې هر اداره د معلوماتو په ورکولو کې ناغېړي کوي، دی به یې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، ورزو لوګر ته. په لوګر کې د افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ هغه سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د 80 میلیونو افغانیو د نغد مرستې ویش پیل شو. بل لوري ته مرستې ترلاسه کوونکو د افغان ولسمشر مننه په کولو سره وغوښتل چې د دوی ځمکو او کروندو ته د اوښتو زیانونو په برخه کې د هم ورسره مرستې وشي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په لوګر کې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره چې د اګست په 15مه، 16مه او 18مه د بارانونو او سیلابونو له کبله ورته مالي زیانونه اوښتي ول، د 80 میلیون افغانۍ ځانګړي نقدي مرستې ویش پیل شو. ځایي چارواکي وایي 500 کسانو سره چې کورونه یې ډېر ویجاړ شوي، 1,40,000 افغانۍ او پاتو کسانو سره چې کورونه یې څه نه څه زیانمن شوي 10,000 افغانۍ نقدي مرسته وشي. د یکشنبه په ورځ مدني فعال قریب الله سعادت چې بزګري او مالداري هم لري مشال راډیو ته وویل،
د خلکو ډېره ځمکه باغونه ونه خراب شوي دي، ویاله خراب شوي دي. دولت نه غواړو چې په دې هکله ډېره جدي کومک وکړي چې د خلکو ژوند په زراعت پورې ولاړ دی. که زراعت بیرته احیا نه شي، د هغه کاریزونه احیا نه شي، ویالې احیا نه شي، ځمکه دهقان سره کار ونه سي او بیرته همکاري ونه سي، بیرته هغه په خپل پښې نه سي درېدی.
یو بل بزګر عبدالولي هم وایي، په سږنیو بارانونو او سیلابونو کې د کورونو سربیره د دوی ځمکو او کرنیزو توکو ته هم زیان رسېدلی. ده په دې برخه کې هم د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زموږ زراعتي بخش مځکې ډېر خراب، پیاز، کچالو، لوبیا او انګور، دغه ټول زراعتي برخې هغه کوم دمو زخت زیات خرابي او زراعتي هغه کوم کړه و خرابي کړه.
قومي مشر محبت الله له حکومت په دې مننه وکړه چې د سیلابونو په وخت کې د بیړنۍ مرسته په خوا کې دویم ځل هم په کافي اندازه نقدي مرسته ورسره وکړه.
دا کوم مرسته چې اوس لړۍ روانه ده توزیع کیږي، دا ډېر مهمه دي زموږ لپاره. په دې باندې مونږ کولای شو تقریبا یو دوه کوټې هم جوړې کړو. له دولت نه ډېر خوشاله یو په دې باره کې چې موږ سره مرسته وکړلې، او له دې نه مخکې موږ سره خوراکي مرسته څو څو ځلې له مختلفو موسسو نه سوي دي.
په لوګر کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیس رفیع الله احمد زی د مرستو د ویش په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل،
د رئیس اسماعیل حکم د رئیس د جمهور چې د څلورم پنځم او شپږم د سنبلې د متظرین لپاره د مرستو چې دا بیا د دې نه مخکې او د دې نه وروسته د متظرین موږ د مرستو نه پیسې صرف دا تاریخ کوي چې دا په کوم کې هرې کورنۍ ته چې کولی مکمله کړو ګران سوای دا هرې کورنۍ ته 1,900 افغانۍ منظوري شوي او هر قسمي کور ته 10,000 افغانۍ.
بل لوري ته په لوګر کې ځانمنو کورنوي سره د مرستو د ویش بهیر پاړه جوړې شوې غونډې ته د لوګر والی اجمل شاپور ویل دوی د هغو کورنوي سره چې ځمکې او کروندې ویجاړې شوي ډاډ ورکوي چې هغوی سره به د خوراکي توکو او کرنیزو وسایلو مرستې وشي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو خیبر پختونخوا سوات ته. سواد سیدو شریف کې د تلسیمیا مرض نه بچ کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت سره یو دستوره شوی چې پکې پوهانو ویلي تلسیمیا یو موروثي مرض دی او دې نه بچ کېدو لپاره د واده نه وړاندې یو ټیسټ پکار دی. په دغه موقع د تلسیمیا رنځوران او د هغوی رشتہ داران هم موجود ول. دستورې په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
سواد سیدو شریف کې د الفجر نومي غیر دولتي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دستوره کې ویل شول چې دوی سره د سواد سلور زر نه زیات د تلسیمیا رنځوران ريجستره دي چې پکې هر میاشت د سلو نه زیات رنځوران ته تازه وینه اتیه کوي. د یادې ادارې یو مشر سرزمین خان وایي چې د تلسیمیا رنځور د هغه مور پلار نه پیدا کیږي کوم کې چې دواړو کې په وړکی کټ د تلسیمیا بیماری وي.
مونږ کوشش کوو چې دغه سامپل دلته کې فری مونږ واخلو او په پنجاب ګورنمنت چې کوم پروګرام شروع کړی دی تلسیمیا پروټیکشن پروجیکټ هغه شروع کړی دی، د هغې سره مونږ خبره کوو چې دا سامپل مونږ هغې ته لیږو او دا سروسز مونږ له هغې فری د هغې نه واخلو او مونږ هم خلکو ته فری ورکو. تلسیمیا چې دی نو دا کله چې د ترور زوی او د ترور لور یا د تره زوی د تره لور دیو واده کوي او په دیو کې سم موروثي بیماری نو دا د دیو نه یو بل ته لګي، په دې کې ذمہ دار دواړه دي.
دستوري ته په خصوصي توګه ورغلی پروفیسر ډاکټر عمران الدین چې په سعودي عربستان کې کار کړی وایي چې په سعودي عربستان کې د واده نه وړاندې د هلک او جینۍ د تلسیمیا ټیسټ کول قانون ګرځولای شوی، خو د بده مرغه پاکستان کې د قانون نشوالي له وجې تر اوو نواله لس فیصد خلکو کې دا بیماری ده او لا په خورېدو ده.
چې دا د واده نه مخکې دا په اسمبلیانو کې دی بل پاس کی چې چا کسانو ټیسټ نه کړي هغه بنی اله هو ده، هغه نکاح نامه بنه رجسٹرډ کیږي. نو د دې د فائدہ و دا وشي ک د سیو کی یا په سکول کې داخلي ټیم کې وکړو چې 15 کالو ماشوم داخليږي او هغه کې مونږ ټویټو پیژنو، نو د یو ټویټ د بل ټویټ سوا د واده یا د ماینر تلسیمیا ماینر د واده منی کو، نو دې سوا به زمونږ دا تلسیمیا میجر ډیر کم شي.
دستوره کې تلسیمیا دوه رنځورانو پلار ریاض خانوی چې هر میاشت خپلو ماشومانو ته تازه وینه برابروي کچري واده نه وړاندې لګ احتیاط کړی وي نو دغه مشکل نه به بچ شي.
دا ډیر زیات غټ تکلیف دی، نو زه د خلکو ته دا خواست کوم چې څوک واده کوي دا څه د شرم خبره نه ده چې یار زنانه ویستل دی او هغه ټیسټ کول دی او دا ځان یو کار رخ کړي، دا غلطه خبره ده. خبره ده چې خپل جنې بوز هغه لم ټیسټ وکا لک لم ټیسټ وکا په دې باندې ټول درې غنټې لګي د ثابت عمر د تکلیف نه بچي.
د دستوري مشر د سوشل ویلفیر سوات ډایریکټر نصرت اقبال په دغه مخول چې د تلسیمیا رنځورانو علاج او دې رنځ بچ کېدو لپاره حکومت په خپل کچ حل ځلې کوي، خو دې کې د ټولنې هم ذمہواري ده چې پوها راوستي شي.
زما چې کله واده وشو زما خوخي ماته وي چې ما یو اراده کړی دا چې دا خپل د مشر زوی لور چې دانو فلانی د کشر زوی زوی لمی ور کړی دا د ټول خپلوانو کې دا خپل بچو د بچو رښتې ما کړی دي او دا زما ستاسو سره وصیت دی که زه نو نو دا به تاسو اپلای کوئ. نو ما خپل خواخی کې نه ولا پوها میکړه ما نه کزن مې رجس نه ښه او تاسو د اوس نه ډیسایډ کوئ پرې دی چې دا واړه لوی شي دی په خپل ډیسیژن والی مونږ د معاشرې ټول کسان یو امونګه ټول با شعور یو مونګه هدا پشان د ځان نه شروع کونه مونګه سونه زندګیانی چې دینو هغه بچ کولې شو.
دستوري په مخه د تلسیمیا رنزوران لپاره د یادی ټولنی الپجر لخوا نوی سنټر پرانستو شو چې پکې د سیمې تلسیمیا رنزورانو ته تازه وینه ورکولو سره سره د ټیسټ کولو مشوره ورکولو او وینه اغستل تنظیم هم کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نیغ په نیغه اوري. راځو د دې سات اخري رپورټ طرف ته او ورزو یو وار بیا ننګرهار ته. د کرنې د ودی او کلو پراختیا پروژه چې د کوکنارو د کرنې د مخنیوي په برخه کې کروندګرو سره مرستې کوي، د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې کروندګرو ته د انیل په نوم نړیوالې موسسې په مالی مرسته په کرنیزه برخه کې د مشورو ورکولو مرکز پرانیست. دا پروژه په جنگزپلو ولسوالیو کې کروندګرو ته گرین هاوس یعنی شنی خونی او باغونه جوړوي. کروندګر خوشاله دي چې د کوکنار د کرنې په بدل کې ورته شنی خونی او باغونه جوړیږي. نور تفصیل باز محمد عابد په خپل رپورت کې راکوي.
د ننګرهار کوټ ولسوالۍ چې لوګ دو کلونو راهیسې پکې اکثرو کروندګرو کوکنار کرل، د کرنې د ودې او کلو پراختیا پروژې لخوا ورته د کوکنارو د کښت په بدیل کې باغونه او شنې خونې جوړې شوې چې کروندګر یې له کاره راضي دي. یادې پروژې د انیل په نوم د نړیوالې موسسې په مرسته په کوټ ولسوالۍ کې کروندګرو ته په کرنیزه برخه کې د مشورو ورکولو دفتر هم پرانیست. د دې پروژې مشر رحمت الله وحدتیار مشال راډیو ته وویل،
د پروژې اصلي هدف دا دی چې د کوکنارو په بدیل باندې کار وکړي. هغه تعمیر چې کوم تاسو ګوري جوړ شوی دی، چې په دې تعمیر کې د کوټ ولسوالۍ د باغدارانو ته مونږه مختلف قسمه روزنیز ورکشاپونه، سیمینارونه او ټریننګونه چې دي دا برابر کړو. منی په دې موسم کې زمونږ پروژه د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې 400 جریبه د سیټروس یعنی لیمو او د مالټي باغونه چې دی هغه کې نوي، او په دې یادې ولسوالۍ کې زمونږ پروژه په دې موسم کې تقریبا 8 جریبه د سیټروس باغونه چې دی هغه په نظر کې نیول.
د کوټ ولسوالۍ کروندګر خوشاله دي چې د کرنې د ودې او کلو پراختیا پروژې یا سیباټ لمرستو برخمن شوي دي. یو تن کروندګر مشال راډیو ته وویل،
شاهد الله د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي، موږ د سیباټ پروژې لخوا په مختلفو برخو کې کارونه شوي چې د هغې د جمعې نه موږ له ګرین هاوسونه یا شنې خونې جوړې شوي دي. لکه مال خپله لویه شنې خونه جوړه شوې ده، باغونه له جوړ شوي چې د هغې د جمعې نه موږ له یو د سطروسو باغ دی او یو له د لچو متراکم باغ دی. موږ د سیباټ پروژې د کارونو نه د فعالیتونو نه چې په کوټ ولسوالۍ کې ډېر ونه خوشحاله یو، ډېرو دکانانو له ډېرو غریبو خلکو له ګټه ورسېده. اوس هم زموږ د کوټ ولسوالۍ ټماټر وځي بازار له وغلته په مثال 450 افغانۍ باندې یو خلته یو من خرڅیږي.
یو بل تن کروندګر وایي چې د سیباټ پروژه ورسره د بوټو د امراضو د مخنیوي په موخه درمل او لازمي مشورې ورکوي.
زمانو فیاض، موږ ټول د سیباټ پروژې نه ډیر خوشاله یو. دینه مخکې دلته کوکنار کرل کېدل، دا پروژه چې دا د کوکنار بدیل دی. د باغونو د امراضو لپاره موږ سره د سیباټ پروژې لخوا ډیر کومکونه کېږي. د ویانې راکړي، پمپونه راکړي، ډیر سامان لاته راکړي، ګرینهاوزونو ته کیټونه ورکړي دي.
د کرنې د ودې او کلو پراختیا پروژې مسؤلین وایي چې دوی پر کوټ، سربیره، په شیرزادو، خوګیانو، اچین او روداتو ولسوالیو کې کروندګرو ته شنې خونې او باغونه جوړوي، خو زیاتوي چې په پام کې لري چې خپل فعالیتونه یو شمېر نورو هغو ولسوالیو ته هم وغځوي چې زمینداري کمې ځمکې لري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.